مجله خبری صبح امروز، من سلطان محمد سرفر در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو د او ساته خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي، او په کوره چې د سره صلیب ټولنې په غزنی کې د دې ادارې د 15 افغان کارکونکو له تختول کېدو وروسته د غلط خپل فعالیت ځنډولې، او د غزنی چارواکي وایي چې د تختول شو کسانو د لټون لپاره تدابیر نیسي. د افغانستان امنیتی ځواکونه باید له راتلونکي مارچ میاشتې د څارنې او کش د بی پیلوټ الوتکو پروازونه پیل کړي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي، او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روانې پوځي هڅې د اوربند ټینګښت او سولې د خبرو لپاره پیل شوې هلې ځلې له ګواښ سره مخ کړي دي. دا غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته چمتو دي. د سره صلیب 15 افغان کارکونکي د سه شنبه پر ورځ په غزنی کې ناڅرګندو کسانو وتختول. د دې ولایت امنیت قمندان امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې د دقیق جزئیات څرګند نه دي، خو د زدو نقیص معلوماتو پر اساس ویل کیږي چې دا کسان وسله والو طالبانو تختولي او د واغیز ولسوالۍ رڼاخیلو سیمو ته بیولي دي.
اگر با ما وظیفه سپرده شد و امکانات عملیات باشد که به با واقع کدام ضرر نرسه یا این موضوع دیگه هم چیزه نشه، ما به هر نوع همکاری حاضر هستیم.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په غزنی کې د سره صلیب د کارکونکو د تختولو مسؤلیت نه دی اعلان کړی. سره صلیب رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کارکونکي ژوندي دي او د خوشکولو لپاره تماسونه هم نیولي، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې په غزنی کې خپل فعالیتونه هم ځنډولي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. جنرال ډیویس ګوردن پرون رایټرز اژانس ته ویل چې دا بی پیلوټ الوتکې له لرې اداره کیږي او د افغانستان په هغو سیمو کې به چې په وروستیو کې جګړې شدت موندلی فعالیت کوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د بی پیلوټ الوتکو عملیات په جنوبي او شمالي سیمو کې پیلېږي. امریکا به افغانستان ته د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو 8 سیستمونه او لږ تر لږه شپږ الوتکې ورکړي چې له لوړې ارتفاع دقیق فلم او عکسونه اخیستلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې وزارت ویاندې ماریا زخروفا پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش او وسلوالو طالبانو فعالیت د اندېښنې وړ دی.
Внутренний конфликт в Афганистане далек от своего разрешения.
داوی په افغانستان کې کورنۍ بحران له حل لري دی او د ثبات د ټینګښت امکان ستونزمن بریښي. موږ د داعش، طالبانو او نورو ډلو د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو له امله چې ملکي خلک یې هدف دي اندېښنه لرو. موږ همداراز له دې هم اندېښنه لرو چې په ځینې مواردو کې د افغانستان پوځ، ناټو او امریکایي ځواکونه په بېساري ډول له ډېرې قوې کار اخیستی دی. ماریا زخروفا یادونه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې زیات تلفات هم رسیدلی دي. د افغانستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ د یو شمېر مشرانو سره وکتل. د افغان پلاوی مشر جنرال محمد فقیر کوي او پرون یې په کوټه کې د پاکستان د جنوبي سیمو له پوځي قمندان جنرال امیریا سره پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره منظمې دو اړخیزې او درې اړخیزې غونډې لري څو د پولې دواړو خواو ته پر ګډو امنیتي ستونزو خبرې وشي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه له متحده عربي اماراتو سره سیالي لري. دا سیالي د شل اوریز کرکټ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي د مسابقې په بنگلاديش کې روان دي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتا کزادي راته ویل چې د افغانستان لوبډلې ته خل لوبغاړي غوره شوي او د بری امکان زیات دی. دا ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند د ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي. بان کی مون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل د مختلفو اړخونو پوځي فعالیتونه او لا زیات قوې د استعمال په اړه ګواښونه د سوریې د بحران د سوله ییز حل د سوریه د بحران سوله ییز حل تهدیدوي. که څه هم د منشن په روسیه نړیوال امنیتي کانفرنس کې نړیوالو قوتونو په سوریه کې د اوربند په اړه چې باید په یوې اونۍ کې ټینګ شوی وای موافقه وکړه، خو د ملګرو ملتونو د مشر په خبره د سوریه د حکومتي ځواکونو عملیاتو چې روسي الوتکې له هوا ملاتړ کوي د دې موافقې د عملي کېدو مخه نیولې ده. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه حسابوي. پاپ فرانسیس مکسیکو ته تر سفر وروسته پرون ایټالیا ته د ستنېدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ دې خبرې په اړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوال اوچت کړي دا خبره د عیسویت له اساساتو سره اړخ نه لګوي. پاپ وویل هغه څوک چې د انسانانو ترمنځ د پلونو د جوړولو پر ځای دیوالونو پر اوچتولو فکر کوي عیسوي نه دی. ډونالډ ټرمپ د پاپ فرانسیس د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې یو مذهبي مشر ته دا نه ښایي چې د یو وګړي پر عقیده داسې پوښتنې راپورته کړي. د ایران حکومت هنګری ته وړاندیز کړی چې د دې هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریاکټر به ورته ډیزاین او جوړ کړي چې په ټولو آسیایي هیوادونو او افریقا کې پلورل کېدای شي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحی دا خبره پرون په بوداپست کې وکړه. علي اکبر صالحی ویل موږ غواړو چې له ټولو سوداګریزو او تخنیکي امکاناتو کار واخلو چې په هغې کې سوله ییز اټومي فعالیتونه هم شامل دي. صالحی څرګنده کړه چې له هنګري سره د داسې ګډې پروژې پر پیل فکر کوي چې 25 میګاواټ ریاکټر طرحه جوړه کړي او وروسته 100 میګاواټو ته لوړ کړي. د صالحی په وینا دغه ریکټرونه به په ټوله آسیا او افریقا کې ښه مارکیټ ولري. او په روسیه کې د ګرځند ټلیفون یا موبایل د یوې سترې شبکې چلوونکي مخابراتي شرکت ویمپل کوم چې مرکز یې په هالند کې دی وایي چې د امریکایي او هالندي پلټونکو یوې ګډې ډلې ته چې په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د رشوت ورکولو او نور غیر قانوني فعالیتونو مسئله یې سپینه کړې ده 195 میلیونه ډالر ورکوي. د کمپنۍ پرون دا خبره اعلان کړه. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې ویمپل کوم منلې چې په ازبکستان کې د فعالیت د اجازې د ترلاسه کولو لپاره د ازبکستان چارواکو ته رشوت ورکړی دی. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د سر صلیب د نړیوالې ادارې کارکونکي په غزنی کې تختول شوی دی او د ادارې اعلان کړی چې په غزنی کې خپل فعالیتونه دروي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د سره صلیب کارکونکي له دوی سره له تفاهم پرته لرې سیمو ته تللي وو.
دغه خلکو باید بشري مرستې کولې. د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید سړی ته سفر کړی وای.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان هوایي ځواکونه د مارچ په میاشت کې د کشف او څارنې لپاره د ځانګړو بي پیلوټو الوتکو پروازونه پیل کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په اچین ولسوالۍ کې هغه خونځې بیرته فعال شوې چې داعش وسلوالو به پکې خپلې پرېکړې اعلانولې. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوې برخه اوري. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د سری صلیب نړیوالې ټولنې په غزنی کې خپل فعالیتونه وځندول. د کمیټې پرون په غزنی کې د خپل 5 کارکونکو د تختول کېدو خبر تایید کړ او ویل چې په نور افغانستان کې هم د امنیت پر څرنګوالي غور کوي. په افغانستان کې د سازمان وین احمد رامین ایاز ویلي چې دا کسان افغانان دي او د سه شنبې پورز تختول شوي دي. په همدې حال کې د غزنی د امنی قمندان وایي چې د تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره تدابیر نیسي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زیب رپورټ کې اورو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سرک پر غاړه د دوی کارکوونکو ته لاره نیولې وه او تښتولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رویټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره یې تماس نیولی او د خپلو کارکوونکو د خوشي کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت ځنډولی او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي، خو فعالیت یې په نورو سیمو کې جاري ساتلی دی. د افغانستان لپاره د سر صلیب د نړیوال ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلی چې تښتول سوي کسان ژوندي دي او کورنیو ته یې د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوي دي. رویټرز د احمد رامین ایاز په حواله ویلي، موږ د چهارشنبې په ورځ د خپلې ډلګۍ له مشر سره تماس نیولی او زموږ کارکوونکي ژوندي دي. د ایاس په وینا د غزنی له امنیتي ځواکونو سره په تماس کې دي څو تښتول سوي کسان راخوشي شي. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سر صلیب د دغو کارکوونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیه قمندان امین امرخیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د واغز ولسوالۍ په چارتی سیمه کې سوې ده. د امرخیل په وینا د سر صلیب دا کارکوونکي پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر دې سیمې ته تللي وو.
پنځه نفره د صلیب سرخ کارمندان ولسوالۍ واغز ته تللي وو. دوی پخوا هم تلل، هلته په یو کلي کې چې په نامه د چاربې او اختصاصیات نومېږي، دغه هغه راپورونه چې موږ ته تر اوسه مسق نه دي، خو له ساحې نه موږ ته زموږ خپل نفر را کړي. دوی بیا د خلکو ته ویلي چې موږ د تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک او تاسې سره همکاري وکړو. او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل، حتی د مخالفین ساحات هم تلل او داسې کارونه یې کول، یعنې کوم تفاهم هم درلود. دوی متاسفانه یوه موضوع چې دلته داسې مشکوکه ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده، مقام د ولایت ده، قمندانۍ د امنیت ده، ریاست امنیت ملي ده. که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عام المنفعه لپاره د دوی مرستې وي، هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف اصلاحات فایده عامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي. دغو خلکو باید که بشري مرستې کولې، د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید دې ساحې ته سفر کړی وای.
ښاغلي امرخیل څرګنده کړه چې دوی ته هم ضد نقیض معلومات رسیدلي او داسې څرګندېږي چې دا کسان شایي طالبانو تښتولي او په واغز کې د رڼا خېلو سیمې ته بیولي وي.
په دغه ساحه کې چې اوس موږ ته اطلاعات راورسېد، دا مخالفین دغه ساحه نه وړي دي د رڼا خېل کلي ته، چې د رڼا خېل کلي د واغز له ولسوالۍ نه تقریبا 40 کیلومتره لرې ده. هغه ساحه ده چې په دې آخر وخت کې دا شاید نشر شوي چې دلته مخالفین بعضې د پاکستانیان د انجینرانو په مرسته باندې دلته بعضې معدنیات دوی باز. هغه ساحه صعب العبوره او د غرنۍ ساحه ده.
د غزني امنیه قمندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هېڅ ډول هڅې ونه سپموي، خو څرګند دی کړی چې د پیښې دقیق جزئیات لا هم نه دي معلوم او د دوی څېړنې روانې دي.
دا فرښتې جلال صاحب راپور کې مو اوریدل چې د سره صلیب نړیوالې ادارې وروسته له هغې چې په غزنی کې د دې ادارې 15 کارکوونکي وتښتول شول، دغلته خپل فعالیت بند کړی دی. او په عین حال کې بیا د غزنی د امنیه قمندان امین الله امرخیل وایي چې د دغو کسانو د موندلو لپاره تدابیر نیسي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان پوز به د مارچ په میاشت کې د کشف او څارنې لپاره د ځانګړو بی پیلوټو الوتکو پروازونه پیل کړي. د امریکایي ځواکونو یو قمندان جنرال ډیویس ګورډن پرون په کابل کې رویټرز خبري اژانس ته ویل چې دا به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د دې امریکایي جنرال په وینا د سکن ایګل په نوم بی پیلوټ الوتکې له لرې اداره کېدی شي او له ډېرې لوړې ارتفاع ښه فلم او عکس هم اخیستلی شي. نور جزئیات له فرشتې جلال ځای اورو.
د سکن ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکې به چې له لرې اداره کېږي، د مارچ له میاشتې په افغانستان کې خپل کشفي پروازونه پیل کړي. د رپورټونو په حواله ویل کېږي چې دغه بی پیلوټ الوتکې به چې ډېرې پرمختللې دي، په پیل کې د افغانستان په جنوبي او شمالي سیمو کې چې په وروستیو کې د جګړې شدت زیاتو پروازونه کوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیویس ګورډن رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ ته د لومړیو پروازونو لپاره الوتکې رارسېږي، د مرکزونو په تیارولو لګیا یو، د الوتکو پرزې او نور وسایل هم تر رسیدو په حال کې دي. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو د خپلې هوایي قوا د پیاوړي کولو لپاره د زیاتو مرستو او وسایلو غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې د امریکا له متحدو ایالاتو وغوښتل چې د دې هیواد د هوایي قوا د پیاوړي کولو لپاره ځانګړي کومکونه وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ویلي چې بې پیلوټه الوتکې د ورسېدو په حال کې دي او دوی د تخنیکی کارکوونکو پروزنه او د نورو جزئیاتو په برابرولو لګیا دي. ښاغلي وزیري رویټرز ته ویني، زموږ یو شمېر پوځیان اوس مهال په امریکا کې د داسې بې پیلوټه الوتکو د کنټرول او ادارې په زده کړو لګیا دي. کله چې د دوی روزنیز پروګرامونه بشپړ شي، اردو به د دغو الوتکو په چلولو پیل وکړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت دا نه دي ویلي چې څومره افغان پوځیان اوس مهال په امریکا کې په دې ارتباط زده کړه کوي او څو وخت به دا پروګرامونه بشپړ شي، خو امریکایي جنرال ډیویس ګورډن ویلي چې د افغانستان پوځیان به په مزار شریف کې په یو پوځي مرکز کې د روزنې دغه پروګرامونه جاري وساتي او په همدې ځای کې به د الوتکو پرزې او نور وسایل هم ځای پر ځای شي. ائتلافي قواوو ویلي چې په پیل کې به نړیوال قراردادیان د افغانستان له پوځ سره د دې الوتکو په چلولو او کنټرول کې مرسته کوي او د افغان ځواکونو د روزنې دغه پروګرامونه به لږ تر لږه درې کاله دوام وکړي. د افغانستان پوځ به اته سیسټمونه ترلاسه کړي چې شپږ بې پیلوټه الوتکې پکې شاملېږي او د دې هیواد په ډېرو ناامنو سیمو کې به عملیات کوي. د اسکان ایګل په نوم دغه ځانګړي بې پیلوټه الوتکې چې د افغانستان پوځ ته ورکول کېږي د کشف او څارنې لپاره جوړې شوې چې د هر یوې بیه یې یو لک ډالره کېږي. دغه الوتکې ډېرې پرمختللې کمرې لري او کولای شي چې په مستقیم ډول له فضا څخه د سیمو ویډیویي فلمونه او عکسونه واخلي او په عین وخت کې د ادارې مرکز ته ولېږدوي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
فسیکاته هم اور د دې شکه مثبت تغیرات راغلي دي پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مخای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان نیویورک ټایمز ورځپاڼې او نورو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه په خپل وروستیو غونډو کې تبصرې خپرې کړې دي چې وړاندې په خپرونو کې اوریدلی شئ. د فبروري په 14مه پښتو په ګوګل ترانسلیټ کې ورزیاته شوه. له دې مخکې له پښتو او قرغیزي پرته د نړۍ تقریبا ټولې هغه ژبې چې ډېر ویونکي لري په ګوګل ترانسلیټ کې وي، خو د پښتو په برخه کې یو د پام وړ خبره دا ده چې پښتو د پښتو رضاکارو ژباړونکو پر انټرنیټ د نورو ژبو سیاله کړه. تیره ورځ د حکومت اجرایه ریاست خبر ورکړ چې د اطلاعاتو کلتور او د معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو ته دنده سپارل شوې چې د پښتو ژباړن د معیاري کولو لپاره د ګوګل ادارې سره په تماس کې شي. احمد تکل د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ کې لمشت لیکوال او ژباړونکي خان محمد ستانگزي سره په ګوګل ژباړن کې د پښتو د ګډون په اړه بحث کړی دی. ښاغلی ستانگزي د مرکې په پیل کې ویل چې اوسنۍ پښتو ګوګل ژباړن د ساده ژباړلو لپاره غوره ده.
تر ټولو مخکې خو زه ټول افغان ولس ته په ګوګل باندې د پښتو ژبې د راتګ مبارکي وایم او په دې برخه کې چې کوم کسانو کوم ترجمانانو کار کړی هغوی ته کور ودانای وایم، ځکه چې دوی داسې یو کار وکړ چې اصلا د حکومتونو کار دی، اکاډمیو کار ده. په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډیپارټمنټونه وي، اکاډمۍ وي چې هغوی دا کار کوي. خو دا کار زمونږ د ولنټیر یا د طلبو ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار ده. زیدی ته مبارکي وایم. او دا کوم په کوم شکل چې وست د ګوګل ژباړن یا ګوګل ترجمان نسخه راوتلې ده، دې کې مشکلات شته. یعنی په د رواني ترجمې لپاره لدین استفاده نه کیږي. د رواني ترجمې لپاره هتا د انګلیسي او د نور داسې نړیوالو ژبو چې هغه په لوړه سطح باندې استعمالیږي هغه نه هم استفاده نه کیږي. یعنی د ترجمې برخه کې چې د انسان ضرورت یې هغه نشي پوره کولای.
ستاسو مطلب د متن ژباړه ده؟
بله. او لیکن په مجموع کې د په شفاهي شکل چې څومره ضرورت وي د هغه لپاره یا لکه د چټکې ترجمې لپاره د ګوګل ژباړن موجودیت ضروري دی او په دې برخه کې د خلکو ستونزې هوارولی شي.
اجرایه ریاست نه په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د اطلاعات او کلتور وزارت او همدارس د معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دنده سپارل شوې ده چې له ګوګل سره په تماس کې شي او د موجود ژباړې د معیاري کولو لپاره کار وکړي. دغه فکر ستاسو په نظر څومره د تایید وړ دی او د افغانستان حکومت که په دې کې مداخله وکړي فکر کوي چې کار به ښه شي او که به خراب شي؟
دا خو ښه اقدام ده چې د افغانستان دولت په دې کې داخل کېږي. دا ګټوره خبره ده او په کار ده چې دا کار اصلا اوس خو که دوی داخل کېږي دوی به ایډیټ کوي، سمونه به پکې کوي. خو دا هم یو ښه ګام دی چې اخلي، لیکن د دوی اصلي مسؤلیت دا و چې کله چې ګوګل په عادي حالت کې و، یعنی ګوګل ترانسلیټ په هغه ته نو ترجمه شوی پښتو ته نو تکمیل شوی، دوی باید پکې کار کړی وای. دا اوس هم نه دی تکمیل شوی، اوس هم ډېر زیاتې کلمې پکې داسې دي چې سړی یو متن ور واچوي هغه ترجمه نه راوباسي. بل خبره دا ده چې نور ژبو ته ټول ژبو ته دا ترجمه اوس هم نه کوي، یعنی اوس هم نیم نیمګړی دی. کار غواړي، نور کار غواړي او لا ډېر کار غواړي. او د افغانستان دولت باید په دې برخه کې واقعا کار وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی چې خپلو خلکو ته په خپل ژبه باندې خدمات وړاندې کړي. لیکن یو شکه چیرته د افغانستان دولت په دې کې مداخله کوي، په کار ده چې داسې یو څه هغه ونه کړي چې دوی دا ژبه پیچلې کړي. لکه ځینې پوهان پلوي دي چې باید پښتو سوچوالي خواته بوزي، خو دې له امله چې دا ګوګل ژباړن په نورو ژبو کې او په پښتو کې هم معمولا داسې دي منځنۍ سطح خلک استعمالوي، نو له دې امله باید په دې کې داسې کلمې او لغتونه ځای نه شي چې هغه د خلکو لپاره د سورس یا د منبع د ژبې نه په هدف ژبه کې چې پښتو د لا پیچلې شي. یعنې د انګلیسي نه مثال چې څوک یو څه ترجمه کوي، هغه پښتو ته داسې سوچه لغتونو ته که ترجمه شي چې خلکو لپاره ستونزې جوړوي، نو بیا د خلکو لپاره مشکلات نه رامنځته کېږي.
د پیچلې ژبې تر لیکلو نه د ساده ژبې لیکل ګران کار دی. تاسو په خپله ژباړه کړې ده او په دې باندې پوهیږئ. فکر کوئ د افغانستان په حکومت کې یا په حکومتي ادارو کې دغه ظرفیت چې متن په ساده ژبه ولیکي یا د ګوګل ترانسلیټ کې د پښتو ژبې ساده والی یقیني کړي، دغه ظرفیت شته؟
اصلا افغانستان خصوصا د ترجمې او د ترجمانانو په برخه کې ډیر زیات ظرفیت درلوده او لري. په تیرو څو کالو کې خصوصا د افغانستان د نړیوال ځواکونو په وتلو سره ډیر زیات ترجمانان چې ډیر ښه رسېدلي ترجمانان و دا ووتل. په کار دا و چې افغانستان دولت دغو خلکو مخه نیولې وای چې ونه وځي او امکانات ورته برابر کړي وای.
په ګوګل ترانسلیټ کې د پښتو ژبې د ورزیاتېدو په اړه مو د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې د میشت لیکوال او ژباړونکي خان محمد استانګزي څرګندونه واورېده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوس هم د نړۍ مطبوعات ګورو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د برېښنا د نشوالي له امله د کابل ښار د ستونزو په اړه مقاله خبره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم چې دیرش کلن بحران افغانانو ته زغم او نرمښت ورزده کړی دی، خو د کابل ښار چې 5 میلیونه نفوس لري وروستۍ ستونزې د زغم وړ نه دي. د ورځپاڼې په وینا پر کابل د طالبانو وروستیو بریدونو او له ازبکستان څخه د برېښنا د لیږدونکو ستونو نړېدلو د دې ښار 80% کې اوسېدونکي د ژمي په سړو کې له رڼا او ګرمو اوبو محروم مکړل. نیویارک ټایمز د کابل ښار د اوسیدونکو په حواله وایي حکومت هر ورځ ژمنه کوي چې د برېښنا ستونزه به سبا جوړه شي، خو په کومه سیمه کې چې د برق ستنې غورځول شوي هغه لا هم د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې ډګر دی. دا مطلب لیکوال وایي په کابل کې د برېښنا د ستونزې له امله یو شمېر شرکتونه او عام خلک جنراتورونه استعمالوي چې د کار د ګاز او تیلو بیې په بېساري ډول لوړې کړې دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د کابل په مکروریانو کې چې برېښنا نه وي د اپارتمانونو د ګرمولو او اوبو رسولو چارې په ټپه درېږي چې دا د خلکو لپاره راز راز ستونزې جوړوي. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې لیکي د افغانستان خلکو ته د هیواد د څو لسیزو ستونزو صبر او زغم ورزده کړی دی، خو د کابل وروستیو مشکلاتو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړې ده. هفنګټن پوسټ ورخبرونه د افغانستان په اړه په خپل ورسې غنه کې د هغې لمړنۍ افغان رسامي په اړه مقاله خبره کړې ده چې د کابل پر دیوالونو او واټونو چادرې رسموي او د دې انزورونو لارې فیمینیزم خپروي. هفنګټن پوسټ د افغان رسامي شمسیه حسنی د ژوند کې خبره کړې چې په 1988 کال کې په ایران کې وزیږېدل او بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل ته راغله. شمسیه حسنی د تصویري هنرونو په برخه کې ماسټري کړې ده او اوس خپل هنر د کابل سرکونو او دیوالونو ته انتقالوي. د شمسیه حسنی په یو تصویر کې یو مېرمن چې بنفشي رنګه چادري اغوستې او د یوې لوړې ودانۍ په غاړه ناسته پیانو غږوي ښکاره کیږي. دا مېرمن چې اوښکې پرې روانې دي لاندې پر سرک موټرانو ته ګوري. شمسیه حسنی هفنګټن پوسټ ته ویلي هغه غواړي چې د افغانستان د نقاشۍ هنر ته داسې تصویرونه ورکړي چې پکې د جګړې وسلو او وژنو اثر نه وي. خبرونه وایي د شمسیه حسنی په تصویرونو کې د ښځو ښکلا او معصومیت انځور شوی چې پروانو پورانو ویچاړو کې په خپلو نفیسو ګوتو پیانو غږوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډیر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تېرولو ډډه وکړي. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
د د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه غوښتنلیکونه په لاس د شپږ دېرش غوره د ټاکلو په هدف د جمهوري ریاست د اقداماتو لار څاري. ټاکل شوي چې یاده کمیټه له څه باندې 400 کاندیدانو 22 کاندید کمشنران د انتخاباتو کمیسیون او 15 نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته غوره کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډیر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تیرولو ډډه وشي. د دغه کمیسیون یو غړي محمد نعیم ایوب زاده د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې اړتیا ده په افغانستان کې د شفافو او ټولو ته د قبول وړ انتخاباتو لپاره بدلونونه رامنځته شي.
له وخت تیرولو څخه ډډه وشي، باید زموږ کار ژر پیل شي، باید خلک ډیر په انتظار کې پرېنږدو، او اړتیا ده چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کرار کرار د بدلونونو په لور ولاړ شو.
ښاغلی ایوب زاده وایي چې د دوی د کار لومړی پړاو بشپړ شوی، غوښتنلیکونه راټول شوي او چې کله بیا کار پیل شي نو د غوښتنلیکونو ارزونه به وکړي. د افغانستان کابینې یوه اونۍ مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه. د کابینې لخوا دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ولسي جرګې د روان مریض کال په قوس میاشت کې په دې اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړی و. د دغه فرمان تر ردولو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غوراوي د کمیټې کار له خنډ سره مخ شو چې د یادې کمیټې غړو له ولسمشر څخه د خپل کار د دوام په هدف د بل تقنیني فرمان غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې کابینې د تقنیني فرمان متن توشیح کړی چې تر اداري مراحلو وروسته به یې ولسمشر هم توشیح کړي. د ولسمشر د ویان رسیال سید ظفر هاشمی:
د افغانستان کابینې د تقنیني فرمان متن توشیح کړ. اوس فرمان خپل اداري مراحل تیروي تر څو چې د ولسمشر په میز کې ښودل شي او هغه یې توشیح کړي.
تمه ده چې دغه تقنیني فرمان د وکیلانو ترجمنۍ رخصتۍ وروسته ولسی جرګې ته ولیږل شي. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي که دغه فرمان بیا هم د ولسی جرګې له لوري رد شي نو د غوراوي د کمیټې کار به بیا ځلي له قانوني خنډ سره مخ شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات به د راروان مریض کال د میزان د میاشتې په 24 نیټه ترسره شي.
یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو حکومت ته د هغه څه په اړه د شرم یو لوحه ورکړه چې نه دي توانېدلی کابل ته برېښنا وصل کړي. دوی د پنجشنبې په ورځ د کابل د شهرنو په پارک کې راغون شوي وو او ویلي چې دا موضوع د پوښتنې وړ ده چې ولې حکومت په دومره وخت کې د برېښنا پایو په جوړېدو نه دی توانېدلی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د کابل په ښار کې د برېښنا نشتوالی ورځ تر بلې د عامو خلکو، مدني او سیاسي فعالانو غبرګونونه پراخوي. د چهارشمې په ورځ حکومت ته د یو الکین له ډالۍ کولو یوه ورځ وروسته بیا ځینو نورو فعالانو د شرمنامې په نوم یوه ستره لوحه په کابل کې راوزړوله چې د حکومت د مشرانو عکسونه پرې لګېدلي دي. سیاسي او مدني دا فعالان چې د شهرنو په پارک کې راغونډ شوي وایي چې د ملي وحدت حکومت پرله پسې د ستونزو د حل پر ځای ستونزې ډېرې کړې او د کابل ښار تیاره پاتې کېدل یې هم وروستۍ هڅه نه ده. د مدني او سیاسي فعالانو په نوم د شبکې رئیس نجیب الله نور وایي چې حیران دی ولې د ملي وحدت حکومت په ټول توان د برېښنا مزي نشي جوړولی.
دا څنګه کولی شي چې دا نظام په دومره قوت او ټول ځواکونه هلته ولاړ دي؟ ولې دا نشي کولی په درې میاشت کې دا صاحب یا تصفیه کړي؟ دا خامخا دا ښکاره کېږي چې هغه حکومت ملي سهران په دې خامخا لاس لري. مونږه عذرانه خواهش کوو چې اختلافات پرېږدي او راشي سم چې وعده کوي دا په عملي وکړي.
دا فعالان د حکومت کړنو ته په کتو داسې وخت مشرانو ته د شرمنامې په نوم لوحه زړوي چې دوی تېره اونۍ حکومت ته د برېښنا د بیا وصل کېدو لپاره یوه اونۍ ضرب الاجل ټاکلی و. دوی وایي چې په خپلو هغو ژمنو کې د ډېرو امنیتي دیوالونو له امله پاتې راغلي چې ویلي و د برېښنا د نه رغېدو په صورت کې به د حکومتي لوړپوړو چارواکو څخه هم د برېښنا لاینونه پرې کړي. د بغلان ولایت د ډنډ غوري او ډنډ شهابالدین په نوم سیمو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جګړو له امله د شاوخوا درې اونۍ راهیسې کابل ته د برېښنا جریان پرې شوی دی. افغان حکومت ویلي چې په دغو سیمو کې د برېښنا درې پایې ویجاړ شوي او په سیمه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر بیا د دوی عملیات ورو په مخ ځي. د بغلان ولی عبدالستار بارز د پنجشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم ګواښونه موجود دي او دوی د برېښنا د وصل کېدو دقیق وخت نشي ټاکلی. هغه وایي چې د ګواښونو د ختمولو او ښخو شوو بامونو د شنډولو لپاره سیمې ته کافي اندازه ځواک رسېدلی دی.
منطقه نیاز الله بدست قوای مثلث
د نیاز الله سیمه د وسوال ځواکونو په لاس کې ده او پرمختګ روان دی، خو سیمه لا هم لږ وخت سره مخ او په ماینونو پوښل شوې ده. هر وخت چې ځواکونه بریالي شول، کارکونکي یوازې لینونه وسلوي او پایې به بیا ورو ورو جوړ شي. له دې وړاندې اټکل دا و چې د پنجمې په ورځ به ممکن کابل ته د برېښنا لیک پیل شي، خو والي وایي چې د شپې له دوو بجو وروسته یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دی. له دې ټولو سره د تېرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې د برېښنا وسلېدو لپاره د نه پرمختګ خبر عام خلک خواشینی کړي او وایي چې بې برېښنا ژوند په کور، دوکان، فابریکو او روغتونونو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې لړۍ اورېدلی شئ، چې ورپسې د ډرامې اړوند بحث خپرېږي. د بحث کوربه یوسف خان زادران دی، خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تښتول شو کارکوونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. په همدې حال کې سره صلیب وایي چې په غزنی کې خپل کارونه په موقت ډول درولي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ نه میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ له یو شمېر مشرانو سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي سیمو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له متحده عربي اماراتو سره سیالي لري. دا سیالي د شل اوریز کرکټ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي پترس کې چې په بنګلاديش کې ترسره کیږي روانه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روانې پوځي هلې ځلې د اوربند د ټینګښت او سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه حسابوي. او ایران وایي هنګري ته به داسې یو اټومي ریئکټر جوړ کړي چې په اسانه په ټوله سیمه او افریقا کې خرڅېدلی شي. اوس هم د ازادي راډیو د جامو یو کلی زر غږونه نوې برخه.
یو کلی زر غږونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلم جرأت ونه کړ چې د هغو کسانو نمونه یاد کړي کوم چې د مخدره موادو قاچاق ته اړیستلی وو. اوس راځئ واورو چې کلیوال څه غبرګون شي.
هی ګل پرې، لږ زر زر راځه چې ناوخته کېږي. چې لږ کار مرخو له ګلالۍ او میرا سره وکړو، کله به بیرته راځو؟
کار خو به خود ورسره کوو، آخر کور کې واده دی. خو زه لښتې تر اوسه ورسېدلی نه یو، ته بیا د بیرته راتګ غم کوې، څنګه پلوه شې؟
ته خو بې غمه یې ګل پرې، زه لښتې خپله لور نه ده راوستې، ځکه له تلو نه مخکې راتلو ته ورخطا ده.
ښه اوف، وای پښه مې په خټو شوه، دا د ژمي رنګه خو خټو بده کړې ده. پلوه شې جانې، زه پوهېږم چې ستا ماغزه ولې سم کار نه کوي.
ولې داسې ورته وایې؟
ته پرېږده چې وې وایې.
ښه، ولې کار نه کوي؟
ځکه چې که ته یې احمد ته ورکړې وای اوس بس اواده و.
مقصد په چا ملنډې ووهې؟ نو بس خوشو چې ونه شو، که نه اوس به د نازنینې غریبي ژوند هم ګډوډ و، زما خو به هسې نه هم خیر نه و.
ښه سمه ده سمه ده، ملنډې نه وهم، خو هسې خندا پتې راغله چې تا وایي زرلښتې خپله لور کور کې پرېښې، ځکه یې بیړه ده.
ښه نو دې کې څه خبره ده؟
د زرلښتې لور به بله ورځ دیکی کوي، غټه جینۍ ده. او ته اوس وایې چې
ګل پرې، خدای دې په خیر تا ته اولاد درکړي چې د میندو له زړه راشي. اولاد چې څومره لویږي هومره اندېښنه ژورېږي.
هو زه مې یوه ورځ د ماما کې راتلم، مور مې په ډېر نصیحت راته ستړې شوه. شوخه یې که نه، ځکه به یې نصیحت درته کوو.
نه نه، هرې مور ته پکار ده چې په اولاد یې پام وي.
ښه سمه ده زر لښتیا به یې ته اوس غلی شه که خدای د اولاد لایقه ولیدلم بیا به یې ستانه زده کوم
ښه خدای دې لایقه وګڼه
امین صبر وکئ صبر وکئ مخې ته مه ځئ هلته څومره خلک دي
هو او موټر هم د پولیسو ښکاري راځئ درېږو به نه زر زر به تېرې شو
چې څه خبره به وي پولیس به چا پسې راغلي وي
ته راځه پلوه شې زه پوه شوم چې پولیس ولې راغلي درته وایم یې
اسلم به همدا ته یې
یم خو ما څه نه دي کړي
موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې له ریاسته راغلي
خو امیر صاحب ما
دا جلب دی موږ ته ستا د دستګیری امر شوی
ته صبر وکړه امیر صاحب ما هېڅ هم نه دي کړي دنیا سره باندې تور لګی
ته اجازه راکړه چې دا خبره ټول واوري د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د قانون د لومړۍ مادې له مخې د مخدره موادو قاچاق منع دی او مرتکب د همدې قانون له مخې مجازات کیږي
ته صبر وکړه امیر صاحب ما هېڅ هم نه دي کړي دنیا سره باندې تور لګی
خیر هر سبب بیا واضح سي ناصر او نور محمد هم باید موږ سره راسي
ای ورشي زما پلار را خبر کړي زه نه ځم
ما څه نه دي کړي ما ولې بیا یې
پورته شي پورته شي زموږ وخت مه ضایع کوئ دا خبرې به پاوزه کې سره وکړو
ما خو ټول ته ویلي زما ګناه نه ده بیا ما هم پولیسو ته په لاس ورکړم
قومندان صاحب زما له نشه یي موادو سره څه کار دی
رښتیا وایي قومندان صاحب زه هم بې ګناه یم
حرکت وکړه
دسترگی جادوگری دیدا مینا لیوا نئی دا جانان جانان چپ کی اسی سمرخ کلی دنیا گئی دا
ہوئی
زما اور مذہب روایا مائی ورتا جارشی
وہ بخائی زما پام نو چتا سو دلتا ہے رختیا زرمنی ترو رے یا اسے میں در طویل داد خا اوس دی بیا به یو
تاسو ورځ می د احمد لالا پام هیڅ نشته بیخیا وای شوی دی
ته پرېدا زوراول ګلالی پلار می خپل صادر غواړي چیرته دی زر شرای کا
هغه دی د صبر ور صادر می د انګړ په دروازه پروت دی
ورشه لالا نو وای خلا مو پرېدا چې دا ورځې پاکی کو ته خوشحال خوشحال ګرځه مو به کار کوو
مجھے بھی آوری دلی چوائی وعدہ دے علادات پکی غرزی مولادات
گلالی دا ٹول ستال لاسا تا بیا زما لنڈو تا واچاولم ہاں خیر نمیری گی وزم بیا بازا در سارا گورا
اچھی خل مردے اوکی میں خیور تا تاو دے شوے گلالی دا وری جی پلاس لگ را دے خوا پوری وہا تم چپ خبرو شے مانا کم نئے
خیر دادے
یو تن مکم نشو دا پلوشه چه شوه
اتراز وی پس را غلی و میلما نور کر را غلی و
خیر دی کس را ملارا حقا دی سمرا دیری و ریشی پاکی کردی دی گل پری تی سمرا غلیه
زم خپلا برخه کار زر در کوم چی لارشم
زخو چی گورم لکار لچورتی زیاده ای تی سری بس یکا دی دی پزلی که لکه چی چی و گرزی در زرمینه کنن و ما تی ویلی و چی زر بنا راجی خو تم لکه چی نی خبره
چیر تا بخبره ای که خبره وای اتروزه بیت سوائلی و چی چه خبره و از خو سخت خپشوم
ولی سه شوی تا هم لکه خدای داد که چی او سه تا دی پام شی بیایی شا نپریده
از درمینه ترو ره پولیس را غلی و از تا دل ورز و اسلامی پتو کسانو موتر تا پورده که
وی ولی آغا خو خدای
خیر لکه چی هم آغا دی پودر و پتور لار تا سکی نی زب یو زل کورتا لارشم دی مور بیت سه حال وی
اتسو بدبختی دا دروازه ولی نخلاصه
صبر داری داره نموی
زر شفر زانی
بلاره موری بلاد میره بای
چگه موار واها دنه نورزو کنه ستلموشی و کلوری
سلام علیکم بلارا
و علیکم سلام خیر ویسی لوری
بلارا اسلام هم لکه تاغون دی بندی شو پولیسو بوتا
هو لارا که خبر شوم چوک دی کور که لوری
این چوک هم نه بلارا دی خواد ترکو تیتا میراشا تندار اسلام پس دیره جاری
وی د فرزانه پلاره ته
خدایا شکر چې د پښتنې سړی خو مو پیدا شو.
ورېندارې ته ښه یې؟
نه یم وروره، شکر دی چې راغلې. موږ خو په وچ میدان پاتې وو، اصلا پولیس رانه بوته.
خیر دی ورېندارې، وژنې خو یې نه، خو د یوې پښتنې او څېړنې لپاره به یې بولئ.
کاشکې داسې وي، صحیح مې لکه چې دا ځل په بده بلا واوښت.
پلاره، پولیسو ورته وویل نشایي مواد درسره وو، زه که دې بیایو.
دا غلی شه فرزانې، خلک به هر څه وایي.
ښه خیر، هر ته چې معلوم به شي. تاسې ژاړئ مه، په موږ باندې خاصې محکمې ستړي دي. دا څویم ځل دی چې موږ سره دا پېښې کېږي. کلی کې بیخي مخ را پاتې نه شو.
ظلم که نه وي، اسلام راته ویل دا بلا خو له هغې پرې راغلې چې دا له کوره په بیابان وو.
څه؟ یعنې دا رښتیا خبره ده؟ اسلام له پوډرو سره سروکار درلوده؟
هو وروره، خو هغه هلته ورته جوړ شوی وو چې د کلي هلکانو هر څه ورسره لیدلي وو.
شفیق ای خیر به یې غواړو، الله مهربان دی.
نعیم وروره، تا ونه ویل چې ته څنګه له بنده را خلاص شوې؟
بیا به ټوله کیسه درته وکړم. اوس ځم د اسلام خواته، زه کور ته راغلم چې تاسو ووینم، که نه د همغه لارې نه ورتلم.
صاحبه بارو بستارم در طول که الا او سشوه ده کالوی غوطه می سشوه.
جابره دا چه بلا وخله، چه خبره ده در بانده؟
جار دشم سیلانی سایب، بیره مو غرقه ده در زانو باسا.
ای خبریم کوی کنا که در وراد شما و تنگ در نجک کم.
صاحبه جار دل تنگ نشم، اسلام در پدر اگرو.
سه خدای ده پارا سه کدی بیای پیسی ورکی کدی دی کسنگا؟
ستونی موچ
او اے اوس خبره وکا کنا.
نانا د پیسو په ورکه دوه خو به شکر وباسي چې مونږ ټول ورک نه کیدا ځل.
جابر اسما خبر وکا، کومه مهمه خبره وی چې په خپل کار پوښم.
خاص اوف څه شوې جوراب مې څه شوې.
جابر کدی دا ځلم پورا خبره و نکړه، جوراب خو څه کوي چې له لوڅو پښو سره به دې د باندې په واوره ودروم.
صاحبه پولیسو اسلام زموږ له موادو سره نیولی.
تا ته چا وویل جابره؟ ته څنګه پوښوې؟
ما ورسره واده ایښې وه چې نن به نور مواد ور وړم، چې خبر شوم هغه پولیسو بیولی.
که دې هلک خوله خلاصه کړه ټول به تباه شو. ته راشه، د مشر رئیس شمیره راته پیدا کړه. ورختای د لاسه شمیره رانه ورکه شوه. که جابره تا بیا څه وکړه؟ خو د اسلام غم به دې خوړلی وای، سر به دې ورته په کندو کړی وای.
ما خو په منډه خپله لاره ونیوله، راتاو شوم، خو یو بلې خبرې حیران کړی. دا د شمېره زنګ تېر کړه.
خدایه ته خیر کړې. بلې وښیم رئیس صاحب، زما خبر خو اول واوره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت وي. او سره تر پایه دا خبرونه چې زه یوسف زدرانی کوربه یم واورئ. تاسو شیبه وړاندې د یو کلی زر غږونو ډرامې 138 برخه واورېده. او اوس په یو اړوند موضوع چې د مخدره موادو په اړه ده، له قدرمن میلمه سره خبرې کوو. د موضوع په اړه 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېرې ته ستاسې غږیز پیغامونه هم رارسېدلي، هغه هم درته خپروو. نن مو په خپرونه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد انیف دانشیار میلمه دی چې ستاسې اندېښنو او زموږ پوښتنې ته به ځوابونه ولري. ښاغلی دانشیار صاحب، زموږ خپرونې ته ډېر په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه، تشکر.
درنو اوریدونکو، که غواړئ د خپلې سیمې حال تر موږ ته نور اوریدونکو او وزارت ته ورسوئ چې ستاسو په سیمو کې آیا مخدره مواد کرل کېږي که نه، که هر څوک دا کوو دا کار څوک کوي، نو په دې شمېرو ستاسې اړیکه اخلو. 0 909 203 545 بله شمېره مو ده 0 908 225. خو لومړی دانشیار صاحب، تاسو باید اوریدونکو ته لږ ډېر معلومات ورکړئ. خلک واقعا هم په دې اړه باندې ډېر زیات اندېښنه لري، دوی چې زموږ سره اړیکې نیسي، دغه اړیکو نه معلومېږي. ستاسو وزارت په ټوله کې حکومت په دې اړه څومره اندېښمن دی؟
زم د تاسو په حضور او د دې برنامه اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله ولاند کوم. واقعا چې د مخدره توکو موجودیت په افغانستان کې ډیر اندېښنه او نگرانی ولده. دا استونز یو په افغانستان د افغانستان استونز نه ده، د ټول جهان استونز ده، یو تهدید په ټول نړۍ کې په ټول انسانیت کې ده. اوس چې د وزارت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزه وزارت لخوا سروېګان شوی ده په افغانستان کې، هم متاسفانه ډیر کښت د کوکنار کښت موجود ده، او همچنان تولید هم په افغانستان کې متاسفانه شوی وي.
ستاسو وزارت بل عموم سروې کوي، بیا هغه خبرېږي چې یا کښت زیات شوی دی یا نشي مواد استعمالونکي زیات شوی دي، خو تګلارې چې دي یعنی مخنیوي بیان کیږي چې کښت ختم شي یا هغه نشي مواد استعمال چې څوک یا خلک جلب جذب شي هغه ختم شي، په دې اړه باندې
اقدامات شوی وو او شوی ده. اوس هم ډیر فعالیتونه جریان لري د مخاطره توکو پر ضد په افغانستان کې، خو دا استونزه ډیر وسیع او لوی استونزه ده چې د موږ امکانات د برابر متاسفانه ډیر لږ ده، د لوی ستونزې ډیر لږ ده. اوس تاسو پوهیږئ او اوریدونکو هم پوهیږئ چې اول موږ باید ستونزې تشخیص کړئ او دا تشخیص وکړئ چې د دې ستونزې سطح پورته ده، جګ ده او څومره ده.
د نشر صاحب د کوکنارو اړول یا د کوکنارو ختمول د بڅه امکانات ضرورت ولري، یعنی څوک مخنیوي کوي د دې کارونو ستاسو په مقابل کې څوک شته چې نه پریدي؟
خب دا جهانی ستونزه ده، د جهانی مافیا په ټول جهان کې فعالیت لري. اصل مرکزیت د مافیا د افغانستان باندې ده، د افغانستان په افغانستان کې نشته. متاسفانه د مخدرات توکو مفات هم په افغانانو په جیب کې ناراضي، افغانان قربانی ورکوي او دا جهانی مافیا دي چې دا مفات په جیب کې ناراضي.
یعنی تاسو دې نتیجې ته رسیدلی چې دا غي پوړاند باندې حتی افغان حکومت هم سن شي کولای؟ دا پښتنه ستاسو نه کو، خو اوریدونکو مخلو چې منتظر دی. لمړی اوریدونکو لپکتیا نه اړیکې نیولې د همت په نامه، مهرباني ډیر په خیر راغله.
السلام علیکم زدران صاحب، تاسو او تاسو میلمه لکومی سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پکتیکان خبرې کوم.
پکتیکان ډیر زیات خیر راغلی، مهرباني، ما پکتیا اوریدلی و، خیر راغلی.
خیر دی نصیب صاحب. په دې کې شک نشته چې د اسلام د مبارک دین له نظر نه مخدره توکي کې هر نوایي دا مطلقا حرام دی، په نص سره ثابت دی، په احادیثو سره ثابت دی، او د دې د مخنیوي لپاره باید دولت ډیر نه واخلي. خو متاسفانه لکه څنګه چې د تاسو کرامه وه او څنګه جوړه شوې وه، کاشکې دولت دغومره جدي وای او کاشکې دولت د مخدره توکو په وړاندې باندې داسې کلکه مبارزه کولای، نن به افغانستان د نشه یي نو بلکې افغانستان به نن یو سالم کښت درلود او سالم زراعت به درلود.
مهرباني.
لبلې خوانه تران صاحب ډېره بښنه غواړم، لبلې خوانه په زندانونو کې چې کوم کسان د مخدره توکو په جرم باندې نیول شوي دي، موږ ډېر ارو ورسره چې خپله دولتي چارواکي زندانونو ته بیرون خو څه کوي چې هغوی خپله لاس رسۍ ورته لري زندانونو ته، مثلا توکي پسې وړي، چرب پسې وړي، اپین پسې وړي، مثلا نور مخدره توکي وړي. نو د موږ له دولت نه دا خواهش ده چې د اسلام له نظر نه حرام دي او افغانستان اسلام نه ده، دوی باید په دې اړوند باندې جدي ګامونه واخلي او په دې باندې باید دوی جدي شي.
ډېره زیاته مهرباني همت، ستاسو نظر ول پکتیکانه او مهمو موضوعات ته اشاره وکړه. خیر وساتمن د نشیار صاحب درته وایي. یو بل اوریدونکي هم اخلو چې د کوم ځای نه اړیکې نیولې او دای څه اندېښنه لري. مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه اړیکې نیولې؟
سلام.
وعلیکم السلام، خیر راغلی مهرباني.
ډیر
زیات بخیر راغلی متی الله جان. بخیر راغلی مهرباني. کوم موضوع باندې چې غږیږو که ستاسو نظر یا پوښتنه ولرو.
مننه دغه ستاسو د کوم موضوع ته نن اشاره کړې ده که مواد مخدر باندې دا وزارت شي تجند ورکړي او ډېر مصارف باندې لګېدلې دي او حتی چې کومې پروژې هم د دغه د مخنیوي دپاره کومې مرستې د خلکو او د دغه سره کېږي د عام خلکو سره د کروندګرو سره کېږي هغه پر ځای نه لګېږي هغه ملکان او دا نور خلک چې د اصلو خلکو پورې نه رسېږي د
دا بل ستونزه ده. ډېره زیاته مهرباني ماتي والله جان. دانشیار صاحب د دوو اوریدونکو نظرونه او ډېر مهم نظرونه و، مهرباني که ورته ځواب ورکړئ.
همت چې تماس نیولی زه تشکری کوم چې واقعا کوکنار او د مخدره توکو د انسانیت او د اسلامیت پر ضد کې دی او مضر پدیدې دي. د موږ افغانان او د موږ وطنوال دا پیام باید جدی ونیسی او عمل کی. خو هغه واقعا چې د قانون لخوا کښت تولید او نور فعالیتونه د مخدره توکو هغه جرم دی او باید مجازات شي. و اوس متاسفانه په افغانستان کې داسې واقعیتونه موجود دي چې ناامنی او نور متاسفانه سخت شرایط په دې وطن کې روانه ده چې صرف سطح قانون تطبیق نشه کېدلی. خو بیا هم د موږ چارواکو ډیر هڅه کړې ده او ډیر قاچاقبران نیولی ده، ډیر مخدرات موادو نیولی ده او هغه کسان چې د دې کارونه لاس درلودلی دوی مجازات شوی ده. خو بیا هم موږ متاسفانه وایو چې یو وسیع او لوی استونزه وسیع بودیجه ضرورت لري، وسیع ظرفیتونه او لوی ظرفیتونه ضرورت لري. اوس د موږ د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس ډیر لږ دی. د دوی تشکلات متاسفانه په دې استونزه په مقابل کې ډیر کم دی او د دوی ظرفیتونه واقعا د تقویت ضرورت لري.
بله، بل موضوع ته چې اشاره وکړه چې حتی بندیخانو او زندانونو ته دا مواد ورسیږي، یعنی دا واقعا د اندېښنې وړ ده چې یو ځای چې حکومتي ځای وي هلته هم دا شیان پیدا کېدلی شي.
داسې ګزارشونه موږ هم د موږ په لاس کې هم رسېدلی ده. موږ وظیفه نظارت ده، داسې ګزارشونه د موږ رسېدلی ده او ژر ترسره اقدام شوی ده. هغه مسئولین او چارواک موږ ورته ویلی چې دا مسله بندې کوي او دا مسؤلیت
او متولای. یو بل موضوع ته اشاره وکړه چې مرستې په ځای واقعا ستاسو وزارت سره ډېرې زیاتې مرستې کېږي، بیرونی مرستې او تیرو پنځو اته کلونو کې او کلیدي وزارت هم شمېرل کېدو چې باید مبارزه یې کړې وای. مرستې صحیح نه تقسیمېږي، دا خپله یو د دې لامل کېږي چې خلک تشویق شي.
دا ادعا چې د مخدره توکو پر ضد مبارزې وزارت سره ډېره مرسته شوی ده، دا ادعا متاسفانه ډېر غلطه ده. مرسته شوی ده، هغه بین المللي چارواکو سهم درلود د مخدره توکو پر ضد مبارزه ارسته کې. اوس یو برنامه مونږ لرو د تقدیر از اجراءات خوبیا جی پی آی. هغه برنامه داسې ده چې هغه ولایتونه چې کښت نه کېږي او حکومتي چارواکو ښه فعالیتونه درلودلی د قاچاقبرانو دستگیری او د مواد ضبط او نور فعالیتونه د مخدره توکو پر ضد، دوی ته مونږ تقدیر ورکوو. هغه تقدیر د شورای انکشافي ولایت لخوا پروژه موږ ته پیشنهاد
وشي د دوی نظر د پروژنه مونږ در نظر نیسو دوی ته پروژه ورکو.
کوم ولایتونه دي چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي او کوم هغه ولایتونه دي چې تاسو تقدیر کړی دي په تیرو څو کلونو کې؟
متاسفانه هغه ولایتونه چې ډیر کوکنار کرل کیږي او تولیدیږي مخدرات توکو تولیدیږي هغه ولایتونه ده چې مونږ امنیتی ستونزه لرو، لکه هلمند، لکه کندهار، لکه فرا، اروزگان، اوس متاسفانه ننګرهار او بدخشان هم ډیره ستونزه لرو د مخدراتو کوپر.
او کوم ولایتونه دي چې ښه تصفیه دي هلته کوکنار نه کرل کیږي، هلته استعمال هم کم دی؟
اوس څلور لسوه ولایتونه مونږ لرو چې آری د کوکنار کښت ده. هغه ولایتونه لکه میدان وردګ ده، لکه غزنی ده، لکه بامیان ده، لکه پکتیا، پکتیکا، خوست او نور ولایتونه په شمال خواکی.
څوک چې کوکنار کری قانونن د هغې که اوریدونکي په دې پوه شي قانونن د هغې سزا څه ده؟
هر څوک چې کوکنار کری هغه جرم ده، باید د پولیسو لخوا دستگیر شي او بندی خانه ته ځي، او د کوکنار مزرعه باید تخریب شي، هر څه چې تاوان لباند زی اگر قانون مکت خوشبختانه صلاحیت ورکه ولای ده چې مونږ تخریب کوو.
اما دا چې تخریب نه کیږي لام پولیتونو کې شته، دا واقعا یوه جدي ستونزه ده چې اوریدونکي خو اوریدونکي اخلو. له لغمان څخه مونږ سره اړیکه لرو، انجینر خالد په نامه باندې. ډیر زیات مهرباني انجینر صاحب، خیر راغلی.
سلام علیکم.
کوکنار ډیر کرل کیږي، تاسو لغمان نه اړیکه نیولې، هلته دا ستونزه څنګه ده؟ هلته خلک کوکنار آزاد کرلی شي کنه؟ حکومت پہ نظارت لري؟
خو دته چل نه چې آزاد نه شي کرلی، خو دا امنو منډقو کې چې دي بیا د دولت کنټرول لاندې شته دي، په منډقو کې بیا خلک هغه دي د کوکنارو باندې کښ باندې ډېر لګیا دي، خو په دې امنه سیمو کې دا د هغه خبره نشته ده، یعنی کښت نشته.
داسې ام په نظر نه ښکاري چې کوکنار کرل شوي. او استعمال یې څنګه دی؟ ام بازار کې استعمالیږي که نه؟ خلک له حکومت نه ډارېږي؟ اړیکه شلیدلې ده. بل اوریدونکي اخلو، وروستۍ اړیکه وي شاید. مهرباني که لږ زر خبرې وکړي چې خپرونې وخت ډېر کم دی.
سلام.
وعلیکم سلام. مهرباني.
وعلیکم عبدالله خبرې کوم. دلته هم دغه ډېره زیاته ده، چاچا خو نورو ولایتونو راځي، نورو ولایتونو راځي، دې خوا په نیمه کښې وځي، حکومت هم پیسې پراته ډېر
دخیل دی پکې. ډېر زیاته مهرباني عبدالله جان، ستاسو نظر او غږ مو مخنه و. ډېر پړه بیا هم په حکومت اچول کیږي او په حکومت کې بیا ستاسو رول یو کلیدي دی، ځکه همدې موضوع لپاره باید کار وکړي. حکومت تر اوسه پورې څه خاص کړي دي؟ څومره سیمې ممکن له کوکنارو پاکې کړي وي؟ او که پاکوي څه ممانعت مخکې ویني؟ تاسو ویلې چې تر ډېره دا پروسه ورو روانه ده، یا نشته؟ ولې؟
خب په افغانستان کې دوه مسله، یوه تروریزم موجودیت او د مخدره توکو موجودیت په افغانستان کې دوه لویه ستونزه ده. متاسفانه دا دوه ستونزه دوه خواه ارتباط لري، چې هغه متاسفانه ناامنی د مخدره توکو فعالیتونه زمینه برابره کوي، او مخدره توکو عاید اغه یو زمینه د تروریزم او دهشت افغانی فراهم کوي، او د مخدره توکو اواید بخش، یو بخش د مخدره توکو اواید په تروریزم په ځای کې دی، او دوی استفاده کوي او دهشت افغانی او قربانی د مردم واخلي.
یعنی نامنی تاسو هم نه پرېږدي چې سیمو ته ولاړ شي کنار تخریب.
متاسفانه یو لوی استونز په افغانستان کې چې د مخدرات توکو د برنامه مانی دی او یو استونز ده هغه ناامنی ده.
بالکل تاسو ځینې ولایتونو ته اشاره وکړه چې هلته کوکنار ډیر کرل کیږي او کچه زیاته ده. ستاسو څېړنې څخه په هغو سیمو کې حتما استعمال هم زیات دی، یعنې تر ټولو ډیر ضرر هماغو خلکو ته رسیدلی دی که نه نورو خلکو ته؟
متاسفانه و هغه دمونږ په وطن کې مردان تصمیم گیرنده ده او د فامیل رهبری تر لاسه لري. دوی تصمیم نیسته چې کوکنار وکری او د دوی ماشومان او د دوی کورنۍ په مخدره توکو په کاروبار کې مشغوله ده، غیر مستقیم تاثیر کوي. دوی هم د معتادی لخوا متاسفانه زی
حکومت څه پلان لري راتلونکي کال ته بیا پسرلی دی، بیا څه اټکل لري چې دا کچه به زیاته شي که کمه؟
د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې هغه یو مشترکه موضوع ده. ټول وزارتونه او ټول ادارات چې دولتي چې خصوصي مسولیت لري چې مبارزه کوي، او موږ هماهنګي او رهبری مسولیت لرو. د تنفیز قانون نهادونه هغه پولیس ده او محکمه دي، سرانوالی دوی هم مسئولیت لري، زراعت وزارت هم مسئولیت لري چې
ان شاء الله بیا په همدې موضوعات غږی خو زمونږ د خبرونو وخت کم وي. خیر اوسې، د نشار صاحب ستاسو لږ ډیر معلومات حتما تر اوردونکو ورسېدل. تاسو ته د 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته شمېرې لارې چې غږیز پیغامونه